دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زن ازرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د افغانستان ته مخکنی دولت یو شمیر مقاماتو دی وی اعلامی په خبرولو سره د افغانستان بهر د دې دولت د کار د دوام خبر ورکړی دی. طالبان د اگست په 15 کابل ته ننوتل او مخکنی حکومت ړنګ شو. په یو اتلس ماده ایز بیان کې چې د سشنبه پورس په سویس کې د افغانستان د سفارت په رسمي فیسبوک خبره شوې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د افغانستان یوازینی مشروع او د انتخاباتو د خلکو پر رایو رامنځته شوی اداره ګڼل شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو عناصرو په واسطه د هیواد د اشغال وروسته د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د خپل تاریخي مسولیت له مخې او د مشرانو سیاسي مشرانو او د ټولنې د مختلفو قشرونو او سیرو سره په مشورې دغه تصمیم نیولی دی. طالبانو چې د اگست په 15 د افغانستان د محمد اشرف غنی د وتلو څخه څو ساعته یا شیبې وروسته کابل او ارګ ته ننوتل خپل سرپرست کابینه اعلان کړی ده. که څه هم چې د دې ډلې حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد له لوري پر رسمیت نه دی پیژندلی شوی. په سویس کې د افغانستان د سفارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلی چې هیڅ بله اداره نشي کولی د افغانستان د اساسي قانون په خلاف د مشروع حکومت ځای ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کار او زده کړو په برخه کې د افغانانو د اساسي حقوقو په اړه د طالب چارواکو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د هغوی د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د یوناما مشر ډیبرا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره لیدنه کړې ده. بشری کړکیچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار څرنګوالي او بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیا په اړه هم خبرې کړې دي. یوناما دوشنبه سپتمبر 28 ویلی چې طالبانو چارواکو په دغه لیدنه کې ټینګار وکړو چې د افغانستان په روغتیایي برخه کې خزینه کارکونکي بیرته خپل دندو ته ستنې شوي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. طالب چارواکو هم دغه رنګ ویلي هڅې روانې دي تر څو په دغه برخه کې پرمختګ رامنځته شي. په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بیا تر دا مهاله د ګڼو دولتي ادارو خزینه کارکونکو ته دندو ته د حاضرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په وروستیو اونیو کې د خزینه کارکونکو نه غوښتل شوی چې په کورونو کې پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په داسې مهال د طالب چارواکو سره د زده کړو د حق په اړه خبرې کوي چې په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته خزینه ښوونځي د جنو په مخ ته پرانستل شوی. په افغانستان کې د خزینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو د معاشونو د ورکولو دپاره نړیوال بانک او نورو ډونرانو نه د مرستو د دوام دپاره د جدي اړتیا تر نامه لاندې په کابل کې د سشنبې په ورځ د لسکونو خزینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو د استازو غونډه شوې ده. د ښځو استازو خبریالانو ته وویل چې د دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه استازانو وویل چې یوازې په دولتي ښوونځیو کې 120,000 زیاتې خزینه ښوونکي کار کوي چې تر 60,000 پورې خپلو کورونو ته روزی ګټي. هم دغه ډول دغه خزینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو استادانو د نړیوال بانک او مرسته کوونکو ادارو نه افغانستان سره د مالی ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز د متحده ایالاتو د سنا د دفاعي خدماتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې د خپل چینی سیال سره د ټلیفوني تماسونو نه دفاع وکړه. وی ویل چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین باندې د برید نیت نه لرلو او د هغه دنده وا چې چینایانو ته ډاډ ورکړي. د چینی سیال سره د مارک میری تماسونو په دې وروستیو کې د کانګرس د یو شمېر غړو غوسه پارولې ده. خو ښاغلی میلی د سه‌شنبه په ورځ وویل چې هغه د استخباراتي رپورټونو په غبرګون کې چې چین د متحده ایالاتونو له لوري برید نه اندېښنه لرله د خپل چین سیال سره تماس نیولی دی. ښاغلی میلی وویل پوهیږم ډاډمن یم چې ولسمشر ټرمپ په چین باندې د برید نیت نه لرو او ماته مسؤلیت راکړی شو چې د جمهوري ریاست امرونه او نیت اعلان کړم. د دغه تماسونو جزئیات لمړي ځل د خطر په نامه کتاب کې چې د واشنگتن پوسټ د دوو خبريالانو بابوډ وارد او رابرټ کوستا لیکلي په دې ورسته کې په ډاګه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو او داعش خراسان د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو د پریکړې هرکلی وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جالینا پورټر ویلي چې د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې هاگ د پریکړې هرکلی کړی. د هاگ محکمې سارنوال 13 سپتمبر 28 د هاگ محکمې سارنوال اعلان وکړو چې غواړي د هغو جنگي جنایتونو تورونه وپلټي چې طالبانو او داعش خراسان ډلې په افغانستان کې کړي. تر دې مخکې د ډلې په افغانستان کې په جنگ کې د ټولو ښکېلو غاړو د جنگي جرمونو د پلټنې خبرې کولې. تیر کال افغان حکومت له دغې محکمې وغوښتل چې دا پلټنې ودروي او وی ویل چې هغوی به په خپله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پورټر ویل چې د دغې پریکړې هرکلی ځکه کوي چې طالبان د لګولو شو تورونو په اړه وپوښتل شي. یو پوځي بے پیلوټه الوتکه یعنی ډرون چې د جوړون کې په وینا تر 15,000 متره ارتفاع پورې الوتلی شي د چین د پوځي الوتکو او جنگي تجهیزاتو په ډله کې وه چې د سشنبې په ورځ د هغه هیواد په ستره هوایي ننداره کې د لومړي ځل لپاره نندارې ته وړاندې شول. د چین فضائي پروګرام هم په پام کې لري چې په خپل 13 نړیواله فضائي او هوایی ننداره کې د یو راکټ پر دا پورته کړي چې د چین د دولتي ورسپاڼې د رپورټ له مخې سپوږمۍ ته د 15 بار د لیګلو توان لري. ټاکل شوی ده چې د غرنداره 2020 کال په پای کې ترسره شي خو د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو په وجه وځنډولی شوه. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د دې وخت خبرونه اورېدلې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې په کابل کې په یو غونډه کې د ښځینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو استازو خبریالانو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو وویل چې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان سره د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 8,500 ښځینه روغتیایي کارکونکو معاشونه بند شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ راستولی.
په ټول افغانستان کې د خزینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو د معاشونو تادیه کولو لپاره نړیوال بانک او نورو ډونرانو څخه د مرستو دوام لپاره جدي اړتیا تر لاملاندې په کابل کې د سې شنبې په ورځ لسګونو خزینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو استازو یو غونډه وکړه. د ښځو استازو یو خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د 3 میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د یاسمین نزی په نوم یوې ښوونکي د نن غونډې د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال ویل چې د پوهنې وزارت سره مالی سرچینې ډېرې کمې دي، نو ځکه خزینه ښوونکو ته به دا ډېره سخته وي چې له معاش پرته تدریس ته دوام ورکړی شي.
همدا اوس په ټول هیواد کې یوازې په دولتي ښوونځي کې 1,600 ښځینه ښوونکي موجود دي چې له دې جملې نږدې 50% د خپلو کورنیو یوازنۍ ډوډۍ راوړونکي دي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت او نړیوال بانک له حسابي سره سم همدا اوس په ټول هیواد کې د عامې روغتیا په سکتور کې 1,500 ښځینه کارکونکي، ډاکټرانی، قابلې، نرسانی، ښځینه واکسیناتورانی او نورې ښځینه روغتیایي کارکونکي خدمت کوي چې له دې جملې یوازې او یوازې 8,400 تنه د نړیوال بانک له فنډ څخه معاش ترلاسه کوله. اما متاسفانه چې له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دغو ټولو ښځینه کارکونکو روغتیایي کارکونکو معاش نه دی ترلاسه کړی او د معاشاتو برخلیک هم نه دی معلوم.
دغه ښځینه ساده ویل چې غونډه سیاسي بڼه نه لري او نه هم کومه اعتراضي بڼه، بلکې هدف یې نړیوال ټولنې ته د ښځو د غږ رسول دي. همداشان دغه ښځینه ښوونکو او روغتیایي کارکونکو اساسو د نړیوال بانک او مرسته کوونکو ادارو څخه افغانستان سره د مالی ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. دغه ښځینه ساده همداشان د طالبانو له اسلامي امارت څخه غوښتل چې ژر تر ژره دي ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښځینه ښوونکو کو او روختي کار کوونکو د غونډي یوې تنظیمونکې میرمن تورپیکي مومن ویل چې کوم خزینه خونکو سره چې دا په تماس کې ده هغه ټول له اقتصادي سوز څخه شکایتونه لري.
د دې خپل تنخواګانو د غوښتلو په خاطر نه ټول شوی چې د دې خپل د ژوند د دغه ته د مول کې د د ژوند سایکل او د اقتصاد په لار ولګي سید چې موږ په امنیت دینه دلو د خزه د ماشومان د خونکو ساتن ټول د امنیت په خاطر دې په ستونزو اخته وو. اوس چې ان شاء الله سور زید دغه نوی امارات نه امنیت لکه شوی دی اوس د اقتصاد مسله مهمه ده اوس د کار مسله مهمه ده نو زه تاسو به مچ آی همیشه به مونږ هم دغه دردونه زغم او همیشه به هم دغه یو حالت کې چې مونږ به دغه ټول د فشار به پدی خوځو یی پدی ټول نه وي ولی مونږ د انسانان نه مونږ د حق نه لرو مونږ د نړیواله ټول نه یو غریو او دغه نړیوال ټول نه هم مونږ ته باید د خپل حقونه راکې مونږ ته په خستر ګوري او مونږ ته د خپل هغه مدني حقونه شرعي حقونه مسلمان ټول نه مونږ تل په اسلام باندې خپل یعنی هر سم د اسلام شریعت او دغه مطابق شکل الحمد ټول کلمه ګوی د محمدي نو ول مونږ به همیشه زوري مونږ به همیشه جزاوی نو مونږ همیشه هغه سچ دی او انساني ژوند پاداش ته غمنی نو همیشه په زور کې
دغه خزینه صدوی چې زړیوالو مرستو پرته باندې طالبانو اسلامي امارات ډیره مشکله وی چې خزینه خونکو او روغتي کارکونکو ماشونه برابر کړي. خبري کانفرنس ګډونوالو د امریکا او نړیوالو ټولنې څخه هم غوښتل چې افغانستان بانک کنګل شوی شتمنی دي خوشی کی دا ګس په پیلسم چې طالبان کابل ته نوتی دا د خزینه خونکو او روغتي کارکونکو د خپل غوښتنو د مطرح کولو لپاره لومړنۍ ګډه غونډه ده. د طالبانو اسلامي امارات چارواکو ویلي چې په کړنلار باندې کار کوي چې له مخې به ژر د نجونو لپاره خونځي پرانیستل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت استاذ غلام اسحق زی د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا وکړه خو په ورستی شبکه نوم لیست خلیر سوی دی. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د دوو تنو کارپوهانو صلاح الدین سیدی او سید خالد صادق سره مرکه کړی دی.
محترم صلاح الدین سیدی صاحب ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت نماینده غلام محمد ساقزی صاحب د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په نمائندګۍ وینا کوي مګر داسې و نه شول. ستاسو ارزیابي څه ده؟ ولې داسې و نه شول؟
د طالب د حکومت مشروعیت لا تر اوسه نه دی معلوم او دا خبره څومره اعتبار ولري اما واقعیت خبره دا ده چې د افغانستان د ملل متحد لپاره د افغانستان دایمي استازي په قانوني شکل باندې په ملل متحد کې د افغانستان استازي دي اما دا چې د اوسنی انقلابی حکومت په اصطلاح د انقلابی حکومت لا تر اوسه پورې په نړۍ کې پیژندل شوی نه دی په وخت کې هغه ته خبرې وکړي د چا په نمائندګۍ خبرې وکړي زما فهم دا دی چې د افغانستان دایمي استازي باید په ملل متحد کې خبرې کړې وای دا چې ورته اجازه ورکړ شوې نه ده او یا خپل تیر شوې او یا اجازه ورکړ شوې نه ده او دا سیمه اسمالي کړې ده چې زه خپل نه غواړم د افغانستان دا جدا بحثونه دي اما د افغانستان منافع او مسالې په دې کې چې اساغزي صاحب د افغانستان دایمي استازي د افغانستان په د خلکو په نمائندګۍ د خلکو د منافع په نمائندګۍ داسې خبرې کړې چې هغه ته جانب متضرر شوی نه وي او د افغانستان خلکو ته لازم مرستې نړیوالې ټولنې توجه او د نړیوالې ټولنې متناسب اقدامات را جلب شوي وای چې دې کې زه هیڅ ګناه د افغانستان د مسالې په ضد نقص نه وینم.
صلاح الدین سیدی صاحب تشکر. همداشان د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات هم په دې نظر دی چې اساغزي صاحب باید د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړي وي. اوله خبره دا ده چې په ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو کې د یو ملک د عضویت ځنډول سو اړخ لري مګر افغانستان اوس هم د ملګرو ملتونو د ټولنې غړی دی.
بلا پردی کله چې تر سوچې بل نمائنده ماری کې کیږي او هغه نړۍ پر سر پیژنې تر هغه مهاله پورې د افغانستان پخوانی استازی سغزه صاحب مشروعیت لري او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون حق درلودلی شي. دویم مسله دا ده چې که چېرې د دې مسلې سیاسي اړخ ته وګورو، ده باید خبرې کړې وای، حداقل د افغانستان د خلکو د ذهنیت پر اساس باید خبرې کړې وای. په عین زمان کې د افغانستان بحرانی حالت څخه وځي، دا باید په نظر کې نیول وي، د خبرې د نړۍ د توجه د جلب لپاره وي. او درېیمه مهمه خبره دا ده چې دلته د افغانستان هغه هېوادونه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت یا د افغانستان د پخواني نظام سره په مخالفت کې او په دښمنۍ کې، که موږ ورته مستقیمه ډول د پاکستان نوم یادونه وکړو، نو هلته د پاکستان له بېګري کولی شو ملګري ملتونه د افغانستان نماینده خبرې ونیکي، نو هماغسې وشول. نو زه فکر کوم په ټوله کې د افغانستان د نظام د مخالفینو له لوري که هغه هڅه وشوه چې هغوی وغوښتل چې په افغانستان د افغانستان نماینده ولري یا د افغانستان په نمایندګۍ باندې خبرې وکړي، ځکه پاکستان له دې څخه ویره درلودله چې اسحاقزی صاحب ممکن د پاکستان د منفي نقش پر اساس باندې ملګرو ملتونو په سټیج کې یادونه وکړي یا د طالبانو په بریا کې د پاکستان د رول څخه مستقیما یادونه وکړي. همدارنګه پاکستان دا ویره هم درلودله چې ممکن یو اتهام په دې باندې وارد شي او ملګري ملتونه امنیت شورا ممکن یوه فیصله ونیسي او دا پرېکړه وکړي چې یا د تاجراتو پرېکړه همدارنګه یو بله پرېکړه وکړي پاکستان پر وړاندې. نو دې ته په کتو سره پاکستان ډېره هڅه کوله تر څو په افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان درمندګۍ مخه ونیسي. نو په ټوله کې دغه ماته دغه خبره ډېره بارزه ښکاري چې ممکن د اسحاقزی صاحب د خبرو په نشتون کې یا د دې په خبرو په نه کولو سره پاکستان توانېدلی اوسي، د دې له بېګري توانېدلی اوسي تر څو دا زمونږ نماینده یا د افغانستان نماینده د ملګرو ملتونو په کرنې غونډه کې خبرې ونه کړي.
مننه ساده صاحب محترم کوردی ودان.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسې یو وضعیت کې د جمهور رئیس جو بایدن د بهرني سیاست دفاع کوي چې د بایدن حکومت د امریکا په سرحد کې د هیټي مهاجرینو د وضعیت سمبالولو، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د استرالیا سره په اټومي وسلو مجهزه د یوې تحت البحر قرارداد کولو چې فرانسه پرې خواشینې ده تر سخت انتقاد لاندې دی. پاموکړی د امریکا ژغ د ډیپلوماټیکو چارو خبريالي سیدنی سن د رپورت ژباړه ده.
جمهور رئیس بایدن هم د اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې وویل نړۍ په څو برخو کې د بدلون هڅه رسیدلې ده او دا سې څرګند کړ چې غواړي د سختو جګړو پیر په سخت ډیپلوماسۍ بدل کړي. بیلګې د ملګرو ملتونو په څیر په نړیوالو سازمانونو کې د امریکا ژمنې یاد کړي. خود افغانستان د امریکا په بیړه وتل او د امریکا سره نامعلوم شمیر افغانان چې مرسته یې ورسره کړې وه او اوس ترې پاتې دي د بهرني سیاست په ستونزو کې یوه بیلګه ده چې سپینه ماڼۍ ورسره په دې تېرو اونیو کې مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو په مجلس کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د بایدن د خارجي سیاست د ځنو ستونزو په اړه له سختو سوالونو سره مخامخ شو. بلینکن وویل په ملګرو ملتونو کې چې له چا سره خبرې کړي د ټولو د بایدن د خارجي سیاست دریځ خوښ کړی دی.
یوه داسې امریکا چې د نورو هیوادونو سره نږدې همکاري تجمنه ده، داسې امریکا چې پوهیږي هیڅ یوه لویه ستونزه او خنډونه چې موږ ټول ورسره مخ یو، زموږ ولسونه ورسره مخامخ دي، په کومو چې مو خبرې وکړلې لکه د کووډ نه نیولی تر اقلیم او د نوې ټکنالوژۍ د بې نظمه اغیزو پورې، د دې یوې سره یې هم یو هیواد په یوازې مجادله نه شي کولی.
خو ډیر کارپوهان په دې متفق دي چې د بایدن حکومت په خارجي سیاست کې ځینې ناکامۍ هم لرلې چې د فرانسې خپه کول هم پکې شامل دي. براین کاتولیس د امریکن پروګرس په څیړنیز مرکز کې څیړونکی دی، هغه وایي
certainly the center of gravity
بالکل د دې نوې حکومت ټول تمرکز خپل کورنوي مسایلو ته او د وبا سره د مجادلې او واکسین او اقتصادي وضعیت سره مصرف وو د جمهور رئیس خپل زیات وخت حتی چې کله یې همداونه په ملګرو ملتونو کې وینا کوله فکر کوم تر ډیره خپل وخت په دې ونه کې هم په دې تیر کې چې کانګرس ته قناعت ورکړي د دې اقتصادي پلان او د ټولنیز مسؤلیت پیشنهادي لایحه ومني
ځنې نور څېړونکي وایي د بایډن زیات تمرکز د خپلو کورنۍ ستونزو حل ته وو نظر دې ته چې د بهرني سیاست د تطبیق لپاره ژمن وای
It makes it distracts him.
اول خو هغه غیر متمرکز کوي اجولانه اقدامات ته اړباسي او فکر کوم په ټولو حواسو دې ته تمرکز لري چې خپل پاملرنه هغه مسایلو ته جلب کی چې هغه غواړي چې د کور دننه د یو بدلون راوړون کې ولسمشر په توګه څرګند شي
د اټلانټیک شورا غړي کریستوفر سکلوبا امریکا غاکته ویل کانګرس هم باید په ځونو مواردو کې مسؤل وبلل شي
حکومت د خلکو په نومولو کې ځندنه شوې ده خو کانګرس هم د غوی په اعتماد راي ورکولو کې ډیر وزندیدو او چې کله زې یوازې د شمالي اټلانټیک د امنیت باره کې فکر کوم موږ تر اوسه د ناتو سفیر نه لرو
بلینکن چې په پاریس کې لوی شوې ده دا چې څرګنده کړ چې خپل ټول هڅه به وکړي چې د امریکا او فرانسې اړیکې سره سمې کړي خوایي وخت به ونیسي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د پیسو د نشټوالي لکابله د افغانستان اقتصاد د احتمالي سقوط سره مخامخ دی په ورته وخت کې یو افغان سوداګر چې د زعفرانو د کرکیلو په برخه کې سلهاو شزینه کارکونکو ته د کار زمينه برابر کړي هوټ کړي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې به د دغو شزینه کارګرو د حقوقو ل دفاع څخه شاته نسی نور حال پر پټ کې ووري
دا د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د چې د ایران سره په پولي باندې پراته ده د زعفرانو په دې رنگینه کرونده کې شاوخوا زر تنه خزي د زعفرانو په کرکیل بوختې دي د پښتون زرغون د خزو د زعفرانو د شرکت بنسټي هودون کې شفیقه عطایی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې به په کور کې ننی
مونږ اندېښمن یو مونږ د طالبانو له واکمنۍ نه اندېښمن یو که دوی ښځې له کار کولو منع کړي نارینه نشي کولی حتی یو کیلو زعفران هم ترلاسه کړي په دې سکتور کې اکثره کارکوونکي ښځې دي او د دې مسلې په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي که دوی د دې کار مخه ونیسي دوی ښایي د پخوا په څیر د کوکنارو کښت ته هم مخه کړي
د میرمن عطایی د زعفرانو په شرکت کې د زعفرانو تولید پروسس بسته‌بندي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادرات د خزو لخوا کیږي شفیقه عطایی وایي اکثره دغه خزي د خپل کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کی دي
اوسنۍ خزي د تیر وختونو خزي نه دي چې طالبانو لا کار نه منې کړی وي زه کولای شم ځان د مثال په توګه راوخلم زما شرکت کې زرګونه خزي کار کوي ما ډیر زحمت ایستلی دی بازار موندنه مې کړې ده د زعفرانو په سکتور کې موږ خپل غږ پورته کړی دی تر څو زعفرانو بازار پیدا کړو په پیل کې زه یوازې وم موږ نه وړو چې چوپې کینو او له پامه وغورځول شو حتی که دوی موږ له پامه هم وغورځوي موږ به خاموشه پاتې نه شو
که څه هم په تیر حکومت کې زعفران د کوکنارو یو بدیل و خو بیا هم افغانستان د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد و چې د نړۍ اتیا تر نوي سلنه اوپیوم او هیروین صادرول
که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي دوی به با ثباته وي که دوی دا کارونه کی د مخه لا پوهیږي چې هیڅ هیواد به یې هم په رسمیت ونه پیژني زه فکر نه کوم چې دوی به موږ لا کار کولو منع کړي ځکه چې د زعفرانو کښت د کوکنارو بدیل دی
په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د فقر او د بې ثباتۍ د زیاتېدو سره د کوکنارو کښت هم یو ځل بیا زیات شوی و د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې اوس د کوکنارو د تولید کچه د کال 2002 په پرتله څلور چنده زیات شوی دی
متاسفانه پارسال لبا د مرغ موږ تیر کال د کرونا وایروس نه ډیر اغیزمن شولو او سږ کال د نوي پرمختګونو سخت اغیزمن کړی یو که وضعیت په ډول دوام وکړي زه فکر کوم په افغانستان کې به د زعفرانو سره کار په بشپړ ډول پای ته ورسیږي
هرات د افغانستان د زعفرانو لویه برخه تولیدوي
په نړۍ کې د یو کیلوګرام زعفرانو قیمت $15,000 دی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه مساله او د افغانستان سره زر بلل کیږي. د میرمناتای شرکت هر کال 200 تر 1500 کیلوګرام زعفران تولیدوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د هغه هیواد د صدر اعظم انګلا مرکل سوشل ډیموکرات ګوند ماته وخوړله او وینه کړی سوال اکثریت رای واخلي. په دې انتخاباتو کې د هغه هیواد کین ارخه سوشل ډیموکرات ګوند بریالی شوی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د جرمنی د پارلماني انتخاباتو وروسته دل کېږي چې د هغه هیواد مرکزی کې نرخ سوشل ډیموکرات ګوند د رایو ډیره برخه ګټلې ده او اوس ګوندونه هڅه کوي چې ولیدل شي څوک به له واک څخه د ګوښه کېدونکي لومړی وزیر انګلا مرکل ځای نیسي. کې نرخ سوشل ډیموکرات ګوند د یک شنبه د ورځې په ټاکنو کې 25.5% رای اخیستې چې ورپسې بیا د میرمن مرکل ګوند مرکزی هیرخي کرشن ډیموکرات ګوند 3.1% رای ترلاسه کړې دي. دا نتیجه سوشل ډیموکرات ته یو بریا شمیرل کېږي ځکه یاد ګوند په 2018 کال کې 0.15% رای ګټلې و او په وروستیو کلونو کې ښکته غورځېدلې و. د لومړی وزیر مرستیال او د سوشل ډیموکرات ګوند مشر اولاف سکولز د ټاکنو په شپه د ملاتړ غونډې ته وویل چې نتایج ښکاره کوي اکثریت خلک په حکومت کې د بدلونونو غوښتونکي دي.
اس پی ډی د خلکو ډېر ملاتړ ترلاسه کړی دی او دا یو مسؤلیت دی څو ډار ترلاسه شي ټول هغه موارد چې د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال پرې بحث شوی تطبیق شي او دا به یو قوي سیاسي دلیل وي.
سکولز او د محافظه کار سی ډی یو بلاک مشر آرمین لشت هڅه کوي چې د مرکل د شپاړسو کلونو کار وروسته د اروپا د لوی اقتصاد مشري پر غاړه واخلي. هر لوري ویلي دي چې له وړو ګوندونو سره به د یوې ائتلافي حکومت د جوړېدو په هدف تماس نیسي او هدف به دا وي چې د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې نوی حکومت رامنځته شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د هغه وخت نه را په دې خوا دا اتم کال دی چې دا صدر جن د مشت شاوخوا په غوټه کې په خپل اتبا باندې د سرین غاز استعمال کوي چې څه باندې 1400 سوریان پکې وبجل شول چې په دې کې په سلګونو ماشومان هم وو. په زرګونه نور خلک ټپین شوی وو. دا لومړی تراژیدي نه و. تیر وخت رژیم په خپل اتبا باندې په کیمیاوي وسلو سره حمله کړې و، مګر په غوټا باندې ډارون کې حمله نړۍ ته ټکان ورک. د بین المللي ټولنې سره د بختیان او وروسته د سوریې حکومت بل مشت کیمیاوي وسلو کانوینسیون ته ورسېد. وی منله چې د کیمیاوي وسلو پروګرام لري او وعده وکړه چې خپل ذخیره له منځه وړي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د سازمان یا او پی سی ډبلیو سره په خپلې څارنې او د تحقیقاتو په ماموریت کې مرسته کوي، مګر د اسد رژیم د خپل وعدو سره پر سوالو کې ناکام شو. حتی د سوری د اعلان شوی کیمیاوي وسلو د ذخیره د لمنځه وړلو نه او وروسته د سوری رژیم په پرلپسې توګه کیمیاوي وسلې د خپل خلکو په خلاف استعمال کړي او لکه څنګه چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تاماس گرینفیلد په تازه وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې ویل سوری کوشش کوي چې د مستقلو تحقیقاتو په مخ کې د خندونو په چاولو سره د حساب کتاب ورکولو مخه ونیسي او د او پی سی ډبلیو سره د همکاري په کولو سره ناکام شوې ده. امریکا د او پی سی ډبلیو به طرفه مستقل کار او د دې د تحقیقاتي هیاتونو په کلکه ملاتړ کوي. سفیر گرینفیلد څرګند کړه چې د تحقیقات او تشخیص ټیم په سوریه کې د اسد رژیم ته د څلورو جدا کیمیاوي وسلو د حملو نسبت ورکړی دی. دغه پیخې د هغو څلورو کیمیاوي وسلو د حملو نه علاوه دي چې د ملګرو ملتونو د او پی سی ډبلیو د ګډ تحقیقاتي میکانیزم لخوا پخوا د اسد رژیم ته نسبت ورکړی شوی و. سفیر تاماس گرینفیلد څرګند کړه د روسي په شمول د اسد رژیم متحدین په پراخه توګه هم غواړي د هغه کوښښونو په مخ کې خندونه واچوي چې حساب کتاب ورکول پیاوړي.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.